السلام علیکم اوریدونکو پروانه خبرونه کیمو زنه جی بامیر قربایم او تاسو ته د خپل همکارانو په مچ د خبرونه جوړه کړی ده. خو دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا حکومت د نړۍ لسو زړورو میرمنو ته ایوارډونه ورکړي چې یو پکې د افغانستان او بل د پاکستان ده. او افغان ولسمشر حامد کرزی وایي راتلونکي کال به افغانانو لپاره مهم او حساس وي. د نورو رپورټونو د درپیژندلو نه وړاندې راځئ د ملیحي امیرزاده نه خبرونه واورو.
اول د خبرونو سرټکی، د امریکا صدر باراک اوباما او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د لیبیا په حالاتو خبرې کړې. په فیصل آباد کې تیره ورځ د بمی چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 230 ته رسیدلی. په مصر کې یو عیسایي هلک د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ په نښته کې وژل شوی. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د روس سفر پر مهال د ولسمشر دیمیتری مدویدف سره ملاقات کړی. خبرونو تفصیل، د امریکا صدر باراک اوباما او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ترمنځ د لیبیا په حالاتو خبرې اترې شوې. د سپینې ماڼۍ په خبره دواړو هیوادونو په لیبیا کې د جازونو په تګ راتګ بندیز لګولو باندې خبرې کړې. د دې نه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي وو چې د دې فیصله به ملګري ملتونه کوي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویلي برتانیا او فرانس د امنیتي شورا په قرارداد باندې په ګډه کار کوي چې په لیبیا کې د هوایي جازونو په تګ راتګ بندیزونه ولګول شي او کنه.
What we are working on is elements of a resolution on a no-fly zone. We're working on that with France at the
هغه وایي مونږ د جازونو په تګ راتګ باندې د بندیز په قرارداد کار کوو. مونږ په دې اړه د فرانس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره کار کوو، خو دا د پلان جوړولو سره اړه لري. څنګه چې ما پرون ویلي وو، په دې اړه به د نړیوالې ټولنې له طرفه په ګډه منظوریته ضرورت وي. بلخوا د معمر قذافي پلویانو او د مخالف وسلوالو ترمنځ په تیل لرونکي ښار زاویه کې د نښتو رپورټونه دي. د لیبیا صدر معمر قذافي پلویان پوځیانو د ټینکونو او د توپو استعمال سره هڅه کوله چې د زاویه ښار بیرته واخلي. د پاکستان په ښار فیصل آباد کې تیره ورځ د سی این جی په سټیشن کې د بمی چاودنې له امله د مړو شمیره 230 ته رسیدلې او پکې د 150 نه زیات زخمیان دي. په دې پیښه کې تیره ورځ خواوشه موټر او ودانیو ته هم نقصان رسیدلی و. د رسنیو په خبره دغه چاودنه د پاکستان د جاسوسي ادارې د یوې ودانۍ سره په خواوش کې شوې وه. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال سیرت زهیر راکوي.
پدې اړه باندې بیګا آر پی او چې کوم دی افتاب سیما هغه میډیا سره خبرو کې وویل چې پدې کې داسې بمی مواد استعمال کړی شوي چې د هغې وزن چې د 50 کیلو پورې وو، او هغې په دغه ځای کې د 10 کیلو پورې ژوره یو کنده هم جوړه کړې ده. او دا وخت کې دی نو د ژوبل کسانو پدې کې د 1500 نه والد تر 100 پورې داسې کسان دي چې د هغوی حالت مرګونه دی. تحریک طالبان پاکستان کوم ناکارول شوی تنظیم چې دی هغې یو مطبوعاتي ادارې سره خبرو کې د دې پروفیسر
د تاجکستان صدر امام علی رحمانوف ته پاکستان د درې ورځني سفر پر مهال تیره ورځ د پاکستان صدر آصف علی زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره لیده کاته کړي. نور تفصیل د سراج زهیر ناورو.
د تاجکستان د صدر امام علی رحمانوف په مشرۍ کې پاکستان ته راغلی درې ورځنی دوره باندې. هغې تېره ورځ د صدر آصف علی زرداری سره لیده کاته کړې وه. د هغې نه وروسته د وزیر اعظم سره هم لیده کاته وکړل. وروسته چې نو امام علی رحمانوف په درناوي کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو میلمستیا هم ورکړه. د دغه میلمستیا پر مهال باندې چې دی نو څلور نوزنامې د پاکستان سره لاسلیک شوې چې پکې یو د صحت، یو د خوراک، زراعت او د لوبو په څانګو کې لاسلیکونه شامل دي.
په مصر کې یو عیسایي ځوان د عیسایانو او د مسلمانانو ترمنځ په یو نښته کې وژل شوی. دا نښته هغه وخت مخې ته راغله کله چې د کایره د ښار په جنوب کې یو عیسایي ډلې مسلمانانو ته لاره بنده کړه. عیسایانو په مصر کې د یوې کلیسا په سوځېدلو باندې په دویمه ورځ مظاهرې کولې. دغه پیښه د یو عیسایي سړي او د مسلمانې ښځې ترمنځ اړیکو له وجې مخې ته راغلې وه. د کیرغیزستان ولسمشر روزا اوتنبایوف ته د امریکا د کورنۍ او چارو وزارت لخوا په لسو کې یو د ښځو د بهادرۍ ایوارډ ورکړل شوی. د ایوارډ ورته د ولسمشر اوباما میرمنې میشل اوباما ورکړ. د روزا اوتنبایوف سره څو ورځې وړاندې باراک اوباما لیدلی و چې دا ډول د اغلی اوتنبایوف د جمهوریت هڅو ته خپل ملاتړ ښکاره کړي. نوموړي په منځنۍ اسیا کې لومړۍ میرمنه ده چې د هیواد مشره ده. په ایران کې د مخالفې ډلې مشر دمیر حسین موزاوی ویپانی ویلی چې نوموړي سره د خپلې میرمنې په خپل کور کې دی او په دې داوی بخنه غوښته چې نوموړي په جیل کې دی. دغه ویپانی کې دغه ویپانه کالمی ډاٹ کام تر مخه په خپل کور کې نظر بند دی او هغه جیل ته د لیږلو خبر سم نه دی. بل خو د یو بل مخالفې ډلې مشر مهدی کروبی په اړه دغه ویپانی ویلي چې د نوموړي او دغه میرمنې په اړه څه معلومات نشته او دا چې دوی فکر کوي یو نامعلومه ځای ته لیږل شوی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په روس کې د ولسمشر دیمتری مدویدف سره لیدلې. سپینه ماڼۍ وایي نوموړي هیله لري د دې دورې له لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې ښه شي. وروسته به نوموړي د روس ته څېړنې یو مرکز ته هم ځي چې په اړه یې روس ته فکر لري د دې هیواد د امریکا سیلیکون ویلي په شان به وي. په دې دوره کې به نوموړي د مخالفه ګوند مشرانو سره هم لیده کاته کوي او د ماسکو په یونیورسټۍ کې به هم خبرې کوي. او نن به د کرکټ نړیوال کپ 15مه لوبه د هند او نیدرلند ترمنځ په دلی کې کیږي. دا دواړه ټیمونه د ګروپی سره تعلق لري. دا اوتر دې غړې د مشال ریډیو خبرونه.
مليحا میرزاده وا چې تاسو خبرونه وړاندې کول د دې خبرونه ځنی مهم رپورټونه دادي. په اورګزو کې د امن له بحالېدو وروسته د سکولونو د پرانستلو لړۍ پیل شوه. د خیبر پختونخوا حکومت هم د تباشو سکولونو بیا ودانې ته مټه ران غښتې دي.
په تر خبره کې یا د سیلابونو کې زموږ کوم سکولونه روان شوې دي، دا غوې موږ پورا تاسو ورته وایي چې اسسمنت کړی دی، بیا موږ دغه تخمینه جات کړي غلط ګولي دي، دغه سکولونه تعداد کې دی هغه معلوم دی.
په فیصل آباد کې د شوې پرونی بمی حمله مسولیت د طالبانو تحریک په غاړه اخیستې. د جینکو تعلیم څومره اهمیت لري دا پښتنه ډاکټر ګلالی ولی خان د میرمنو په نړیواله ورځ داسې ځواب کړه.
ما دې ګلالې کړه نه ګلالې په دې منځ کې ما را خدای پاک واس راکه ما غو چې مو هغه نیټ ما نیر سره توښه پرې وځل هغه خلاص نشه نه کار شي په ما ډېر شروع شي ډېر شروع شي په دې نه
دا د اویا کلن فارس خان بابا غو چې په لونخور کې د جنکو په کالج د شوی حمله پر مهال د ورپکو سره جګړه کړې و. د ډاکټر ګلالی ولی خان غږ به در باندې اوس وورو چې هغه د میرمنو یا د جنکو د تعلیم په اړه وایي.
یورونه می پته وکړه ما ته خپل لونو سبق وینا ما ویلی ودا خو جنکې دي ما بیا دوره تا نفل زما پلار پسې وکړه چې هغه په ما سبق وایي چې تخپل خزماله راولي.
د دې ترڅنګ 19 پروګرام پلوشه هم درته لرو را سره پاتې شه. اوریدونکو سر کې ریپورت مو د فیصل آباد نه راخسته ده. په فیصل آباد کې پرون د بمی چاودنې پترس کې ویل کېږي چې د مرګ ژوبلې شمېره زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ د پاکستان د طالبانو تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې مسولیت قبول کړی دی. په دې اړه مې لږه شېبه وړاندې د خپل خبریال سراج ظهیر نه وپوښتل نو هغې وویل
فیصل آباد کې تیر ورځ کما موټر بمی چودنه شوې وه. د استخباراتي دفتر مخې ته سی این جی پمپ سټېشن کې په هغې کې تر اوسه پورې چې کوم د عملو شمېره ده هغه 2000 ته رسېدلې ده او دغه شانتې د یو سل 15 نه زیات جوبل شوي دي. په دې اړه باندې بېګا آر پی او چې کوم دی آفتاب سیمه هغه میډیا سره خبرو کې وویل چې په دې کې داسې بمی مواد استعمال کړی شوي چې د هغې وزن چې و د 50 کیلو پورې و او هغې په دغه ځای کې د 10 کیلو پورې ژوره یو کند هم جوړه کړې ده. او دا وخت کې نو په دغه کې تقریبا دا تاسو کوم د شمېره چې تمام خو دلا د ژوبل کسانو په دې کې د 15 والا تر شلو پورې داسې کسان دي چې داوی حالت مرګونه دي.
دا راته وایي چې د پیښې پړه چا په غاړه اخیستې ده.
تحریک طالبان پاکستان کوم ناکامه کسول شوی تنظیم چې دی هغه یو مطبوعاتي ادارې سره خبرو کې د دې پړه په سر باندې اغستې ده او ویل دي دا پړه دا کار مونږ کړی دي.
دا راته وایي چې داسې رپورټونه هم لرو له اسلام آباد چې د پاکستان د پیپلز پارټي او د ایم کیو ایم د مشرانو ترمنځ د لوړ پوړو مشرانو ترمنځ بیګا تر ناوخته پورې د ملاقاتونو سلسله روانه وه. سلاسته راوړنې مخې ته راغلي
د ډیرو ورځو راهیسې دا د پیپلز پارټي او د ایم کیو ایم په کراچۍ کې چې کوم دی د متحده قومي موومنت د دوی ترمنځ دا اړې غړې مخ وخت وخت مخې ته راځي. دغه څنګه تیر ورځ کلا د سین د داخلي چارو وزیر سره څرګند چې کوم یو بیان ورکړی و د پیپلز امن کمیټې په حواله سره پاغي باندې د ایم کیو ایم
او دا پیپلز پارٹی ترمنځ د بیا یو واری کړکیچ مخې ته راغی. په دغه سلسله کښې چې نو د ایم کیو ایم یوه ډله چې د فاروق ستار په مشرۍ کښې وه، په هغې کښې بابر غوري، رضا هارون، ډاکټر صغیر احمد، دا ټول ملګري وو، هغوی بېګا راغلل دلته او د صدر آصف علي زرداري سره ملاقات وکړو. هغوی ته خپل تحفظات، خپلې اندېښنې ور وړاندې کړې او ورته یې وویل چې مونږ د پیپلز پارټۍ سره وخت نه شو تېرولی، زموږ ګزاره نوره ګرانه ده. په دغه موقع باندې آصف علي زرداري هغوی ته ډېر د هر قسمه د مرستې او د هر قسمه اندېښنو او تحفظاتو ورکولو باور وکړو. او آصف علي زرداري په دې موقع باندې د ایم کیو ایم متحد اقوامي مومنټ چې کوم مشر الطاف حسین دی، هغه ته لندن ته فون هم ټلیفون هم وکړو.
سراج ظهیر، د دې تر څنګ په دې بله موضوع مونږ ته معلومات راکړي چې د تاجکستان ولسمشر په اسلام آباد کښې د هغوی مصروفیت څه دي، چا چا سره یې وکتل او نن به چا سره ګوري؟
جی، د تاجکستان بلې چې د صدر امام علي رحمانوف په مشرۍ کښې پاکستان ته راغلې درې ورځنۍ دوره باندې، هغوی تېره ورځ د صدر آصف علي زرداري سره لیده کاته کړې وو. د هغې نه وروسته د وزیر اعظم سره هم لیده کاته وکړل او د لیده کاتو نه وروسته چې نو امام علي رحمانوف په درناوي کښې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني یو مېلمستیا هم ورکړه. د دغې مېلمستیا پر مهال باندې چې دی نو څلور لوزنامې د پاکستان سره لاسلیک شوې چې په کښې یو د صحت ته، یو د خوراک، زراعت او د لوبو په څانګو کښې لاسلیکونه شامل دي.
تاسې د سراج ظهیر غږ واورېدو چې په سر کې مونږ ته د فیصل آباد د تلفاتو، د پرونۍ حملې، د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه مونږ ته معلومات راکړل. د پنجاب په فیصل آباد ښار کې پرون د یوې بمې چاودنې په ترڅ کې له شلو زیات کسان وژل شو چې اوس دغه شمېره له دیرشو هم ویل کېږي چې اوړېدلې ده او د ټپیانو شمېره له سلو زیاته ده. زما همکار مجید بابر د دې پوښتنې د ځواب موندلو لپاره چې دا ښار د پاکستان لپاره څومره اهمیت لري او ترهګر دلته څومره ځواکمن دی، دا رپورٹ چمتو کړی دی.
د 500 لکو د آبادۍ والا دغه ښار په پاکستان کې د لاهور او کراچۍ نه پس دریم لوی ښار ګڼل کېږي. دې سره سره فیصل آباد ښار چې زوړ نوم یې لایل پور دی، د تاوتریخوالي هم یو تاریخ لري. فیصل آباد په لومړي ځل په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ په حوالی سره په مارچ 2002 کال کې هغه وخت د خبرونو په سرلیکونو کې راغلو چې کله د دغه ښار نه د القاعده شبکې یو مهم غړی ابو زبیده ونیولی شو. دې سره سره په دغه ښار کې د 1300 لسیزو راهسې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ وخت په وخت خونړۍ ختې هم کېږي. د دې نه علاوه په دغه ښار کې د عیسویانو په آبادو او عبادت خانو هم بریدونه شوي دي او د روانې میاشتې په 2 نیټه د وجلې شوي د وفاقي کابینې د غړي شهباز بټي تعلق هم د فیصل آباد د خوشپور سیمې سره و. فیصل آباد د پنجاب صوبې او ټول پاکستان لپاره څومره مهم دی او دا چې په فیصل آباد کې د دې نننۍ چاودنې په شا څه وجې کېدی شي، د انټرمیډیا ادارې مشر عدنان رحمت وایي چې
کچری مونږ د فیصل آباد د اهمیت ته نظر وکړو نو یو خدا چې دا ښار د پنجاب لپاره لکه د کراچۍ د ښار غوندې اهمیت لري، ځکه چې دا ښار اقتصادي حوالې سره ډیر مهم دی. دا ښار کاروباری ښار دی، دلته ډیر خلک خپل کاروبارونه کوي. د دې ښار نه ټول پنجاب ته جوړ شوي مصنوعات استول کېږي. نو په دې حوالې سره که مونږ فیصل آباد ته وګورو نو دې ښار کې چې کله کومه د ترګری پیښه وشي نو د دې ښار په ورځني ژوند باندې ډیر بد اغیز پرېوځي. بلخوا د فیصل آباد د نیمې ګینټې په مزل د فرقیز شخړو مرکز جنگ ښار پروت دی او جنگ ښار د فرقیز شخړو لپاره نه صرف دا چې ټول پنجاب ته دغه نظریه سپلای کوي بلکې ټول پاکستان ته هم استوي. او مونږ ته دا هم معلومه ده چې د فرقیز ډلو او طالبانو ترمنځ د یو بل سره د مرستو یو رشته هم شته. نو ځکه زما په نظر هغوی اوس فیصل آباد د یوې ستراتیجۍ په توګه استعمالوي.
پنجاب صوبه کې د ټول پاکستان د آبادۍ 50% خلک اوسېږي، کارخانې پکې زیاتې دي، د غریبۍ کچه پکې د ټول پاکستان نه ټیټه ده او فیصل آباد هم یو کاروباری ښار دی. بیا ولې په دغه ښار کې وخت په وخت تاوتریخوالی، ترهګري او مذهبي او فرقیزه شخړې رامخکې کېږي؟ د انګریزۍ ژبې د ټلویژن ډان طلعت حسین وایي چې دا ځکه
فیصل آباد د خیبر پختونخوا ځینو ضلعو سره شریکه پوله لري او بیا دغه سیمې نیغ په نیغه افغانستان سره هم تړلي دي. نو دا ټول یو جغرافیایي تړاو دی چې پنجاب یې نیغ په نیغه د شورش نه ډکو سیمو سره لري. نو زما په نظر فیصل آباد کې ډېره زیاته آبادي ده او دلته ټولنیز تاوتریخوالی هم شته او ځکه د پاکستان په دې سیمه کې ترهګرو ته زیات د ژوند نه مایوسه ملاتړي میلاوېدی شي.
عدنان رحمت وایي چې په پنجاب کې کې کلتور او صوفیزم دومره پیاوړی دی چې د توندلاریتوب مخه په کامیابۍ سره نیولی شي. خو پنجاب دغه رول لوبولو ته لا ځکه نه دی تیار چې پنجاب ته لا د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو همرا ځاني او مالی زیانونه نه دي رسیدلي.
د مجید بابا رپورٹ ماورې د پوجنوی وزیرستان اعظم ورسک کې د مشکوکو بی پایلټ امریکای الوتکو په برید کې د پنځو مشکوکو ورپکو د وجل کې دوه رپورټونه دي. د حمله پرون مازیګر تر سره شوې ده. رپورټ یې سیلاب مسعود لسیمینه را کوي.
د ځایي انتظامیا امنیتی فورسز او د خفیه ادارې د چارواکو د وینا په مطابق شکمنو امریکایي بی پایلټ الوتکو په سویلي وزیرستان کې د وانه د لویدیز په لوري د 18 کیلومتر په فاصله د اعظم ورسک سره نږدې د لنډیډوک په سیمه کې د یو ځایي قبایلي فضل کرام کور او یو موټر سایکل په نقشه کړل چې په نتیجه کې په اغیزي شپږ تنه مړه او یو پر هر ځلای شه. بی پایلټ الوتکو دا بری تر مازدیګر په اوکام پنځه بجې وکړلی او پنځه میزایل یې وداغل چې په کوم کښې څلور میزایل په کور او یو په موټر سایکل چې دوه تنه پرې سورو ولګېدل. دې چارواکو دا دعوه هم وکړله چې په نقشه شوي کسون کښې درې پنجابي یو ځایي او دوه ورچني طالبان شامل دي. د برید نه د وروسته ځایي طالبانو په نقشه شوې سیمه په خپلې ولکې کښې واخیستله او هلته یې بې غرضه کسون پرې نه شول. مشال ریډیو چې دې برید په برعکس د یو ځایي قبایلي نه پوښتنه وکړه هغه وویل سولی وزیرستان وڑا پت سیما کے پروان کال کے شکمنو بے پائلٹ امریکائی الوتکو دا دویام برید دائے دینا اوال برید دویام میاشت د شلمې نیټې په شپه په کژاپنګی کښې شوی و. چرته چې بې پایلټه الوتکو د ځایي طالبانو مرکز ویشتلی و چې پکښې اووه کسون په نقشه شوي و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو د سیلاب مسعود رپورټ اورېده. اوس هم د هارون باچا په رپورټ کې اورو چې د امریکا حکومت د نړۍ لسو زړورو میرمنو ته ایوارډونه ورکړي دي چې په دغو لسو میرمنو کې یوه د افغانستان او بله د پاکستان هم ده. د هارون باچا نه نور تفصیل اورو.
د امریکا حکومت په ګرد نړۍ کې د ښځو د حقونو او ځواکمنۍ په لړ کې د لسو میرمنو د مبارزو په ستاینې کولو سره هغوی د سږني کال لپاره د نړۍ د بهادرو میرمنو په توګه په جایزو او انعامونو یاد کړې. د امریکا په خارجه وزارت کې د نهې د ورځې دغې ځانګړې دستورې ته چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرې میرمن هیلری کلینټن سربیره ورکې د امریکا د ولسمشر میرمن میشل اوباما هم ګډون درلود، یوه تنه ښځه له پاکستانه او بله هم له افغانستانه رابلل شوې وه. د پاکستان د سیم صوبې سره د تعلق لرونکي میرمن غلام صغرا په اړه چې دا مهال په یاد صوبه کې د یوې کلیوالې پرمختیایي موسسې مشري کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د نوموړي په ډېر ورکوټوالي کې واده وشو او چې کله پرې خاوند د ښوونځي لارې وتړلې نو دې ترې طلاق واغستو او د خپلو ورونو د وهلو ټکولو پرته یې وکولی شو خپلې زده کړې تر دولسم ټولګي ورسوي. خبر پاڼه زیاتوي هم میرمن صغرا وه چې بیا وروسته د خپل کلي د انجونو په لومړي ښوونځي کې لومړی ښوونکې جوړه شوه. نوموړی دا مهال د خپلې موسسې د فعالیتونو لمن د سیند صوبې سربیره د پنجاب او بلوچستان صوبو ځینو کلو او بانډو ته هم غځولې تر څو د عامې پوهنې، روغتیا، بشري حقونو او ټولنیزه پرمختیا په چارو کې د ځایي خلکو مرستې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن صغرا ته د بهادر ښځې د انعام ورکولو پر مهال هغې ته مخاطب شوه. تا چې د خپلې مضبوط ارادې او طاقت په زور د غربت او جنسي توپیر پالنې کم خنډونه پار کړل او کلیوالو ښځو ته دې د زده کړو او غوره ژوندون کمې نوې لارې سمې کړې، موږ ډېر ویاړ کوو چې تا ته ستا دا انعام درپېژنو.
To present you with this award.
له افغانستان څخه خپل جایزه غستو لپاره د راغلي میرمنې ماریا بشیر په حقلا چې دا مهال په هرات ولایت کې د سارنوالې په حیث دنده ترسره کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي نوموړې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ډېرې ستونزې ګاللې چې پټ په پټه به یې خپلو خویندو او د چم گاوند انجونو ته سبق خیلو. د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته وایي چې میرمن بشیر اول د تحقیقاتو د مدیرې او ورپسې بیا په 2006 میلادي کال کې د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د سارنوال په څوکې وګمارل شو. نوموړه د خزو د حقوقو یو ستره مبارزه بدل کیږي چې وایي یوازې د تیر کال په موده کې په هرات ولایت کې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی واتیا دوسیه سارلې دي. د امریکا خارجه وزیر د میرمن بشیر د جایزې اعلانولو پر مهال وویل،
فور ا لایف ټایم اف سلفلس ډیډیکیشن ټو د پرسوټ اف جسټس،
د انصاف، د قانون، د حاکمیت، بشري حقوقو او د اظهار د ازادۍ په برخه کې ستاد نستړکیدونکو هڅو او بې ساري قربانیو په بدل کې مونږ تا ته دا انعام درکو.
اند فور دټ وی ګیو یو دس اوارد.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا واشنگتن ته درابل شو یو لسو زړورو میرمنو له جملې څخه یو تنه د منځنۍ آسیایي هیواد قرغیزستان ولسمشره میرمن روزا اتنبایوا هم وه. دا هم د یادولو ده چې دغه وزارت لخوا د زړورو میرمنو د جایزو لړۍ په کال 2001 کې پیل شوې چې تر دې دمه د ویشتو بیلابیلو هیوادونو 38 میرمنې په دغو ځانګړو انعامونو یاد شوې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوس هم ځینې کورنۍ رپورټونه. ډان روسپانه د پاکستان قبایلي سیمې او رګزو په اړه په یو رپورټ کې لیکي، په دغه سیمه کې د امنیت د راتلو نه پس سکولونه پرانیستل شوي او زرګونو ماشومانو یو وار بیا د علم حاصلولو ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د جنګونو پر مهال اورپکو دغلته د ماشومانو په ځانګړي ډول د جینکو سکولونه له منځه وړي وو، خو اوس په خیمو کې ماشومانو ته سکولونه بیا پرانیستل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د داود خټک نورو.
د ورسپانې ډان په وینا کې یوې خواته د پاکستان امنیتي ځواکونو په اورګزې قبایلي سیمه کې د امن پر ځای کولو اداوې کړې دي، نو یو بل خبره دا هم ده چې نږدې 9000 زده کوونکو اوس یو وار بیا سکولونو ته تلل پیل کړی دي. د ورسپانې په وینا اورګزې ایجنسی په فاټا کې د ډیرو وروسته پاتې سیمو څخه یو ده، که څه هم په اورګزې ایجنسی کې د سکولونو او نورو تعلیمي ادارو شمیر له مخکې نه هم کم وو، ولې د ترګرو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله دغه سکولونو ته ډیر زیان ورسیدو. په دغه سیمو کې وسلوالو طالبانو په ځانګړي توګه د جینکو سکولونه پنه خکړل. اوس چې د امنیتي ځواکونو په وینا په اورګزای کې تر یو حد امن پر ځای شوی دی، نو شاوخوا 38 سکولونه په خیمو کې پرانستې شوی دي چې جینکه او هلکان پکې زده کړې کوي. د ورسپانې ډان په وینا په دغه سکولونو کې زیاتره هغه ماشومان سبقونه وایي چې کورنۍ په کوهاټ او هنګوزی لو کې په خیمو کې اوسېدي او اوس خپل کلو او کورونو ته ستنې شوی دي. د ورسپانې په وینا دا یو ښه خبره ده، خو چارواکو ته پکار دي چې د نړول شو سکولونو جوړول دي زر تر زره پیل کړي. لکه د نورو قبایلی سیمو په شان په اورګزې ایجنسی کې جینکې سکولونو ته دتلونه منکیږي، او دغه سی په ځینی ځایونو کې د وسلوالو طالبانو د شتون له امله چارواکي نشي کولای چې دغلته سکولونه پرانځي. د ورسپانې ډان په وینا 13 اونۍ نامعلومه کسانو په مردان کې د جینکو په یو کالج د دستي بم حمله کړی و چې په نتیجه کې یو شمیر د کالج جنجونه جوړبل شوی وي. د ورسپانې په وینا کې حکومت غواړي چې د ترګری ضد جنگ دی وګټي، نو په کار د تعلیمي ادارو ته پاملرنه وکړي او په زیات شمیر کې د سکولونو پرانځي. د دې ترڅنګ حکومت ته پکار دی چې د سکولونو او کالجونو حفاظت یقیني کړي. دا چې د خطرې باوجود خلک خپل ماشومان سکولونو ته لیږي، دا څرګندوي چې خلک د تعلیم په اهمیت پوهیږي. بل دا چې دا عمل د ترګرو لپاره هم یو څرګند پیغام دی چې اولس د دې ملګری نه دی. خو د ورسپانې په وینا دې لړکی حکومت ته پکار دی چې د اولسي وګړو مرسته وکړي او د دی حوصله زیاته کړي، ځکه چې جنگ او ترګری زپلو سیمو کې د ماشومانو په ګڼ شمیر کې سکولونو ته تلل د امن لپاره ډیر ضروری دي.
تاسو اوریدل چې اورګزو کې بیا سکولونه پرانستل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې هم سیلابونو د ترهګرۍ پیښو د تعلیم څانګې ته لوی تاوان رسولی دی، خو نړیوالو کومک کوونکو هیوادونو د تعلیمي ادارو او سکولونو د جوړولو لپاره د حکومت سره مرستې کړې. رپورټ یې منور شاه وړاندې کړي.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمه ترهګری ډیره متاثره کړي. په صوبه کې د تیر کال بارانونو او سیلابونو هم ډیر ځانی او مالی زیان اړولې دي، خو په دې هرڅ کې تعلیمي نظام او ودانۍ په خاص توګه ډیر زیانمن شوې دي. د خیبر پختونخوا د حکومت د وینا لمخه په صوبه کې 1398 نوي سکولونه تباه شوي، چې په کې ځنې په جزوی توګه وران شوي او ځنې په پوره توګه تباه شوي دي. په دې لړ کې نړیوال رورولې او مرستندویا ادارو د خیبر پښتونخوا د حکومت سره یو شمیر مرستې کړې دي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل، دا مهال په صوبه کې د تباشو سکولونو د رغونې او بیا جوړولو سلسله روانه ده.
رسیدلی دا په تر خبره کې یا د سیلابونو کې زموږ کوم سکولونه روان شوي دي دا غوې موږ پورا تاسو ورته وایي چې اسسمنت کړی دی بیا موږ دغه تخمینه جات کړي غلط بولي دي هغه سکولونه تعداد کې دی هغه هم معلوم دی بیا وقتاً فوقاً باندې دا کوم چې بین الاقوامي ادارې راځي دغه نه لږ لږ سکولونه بیا د دوباره بحالۍ لپاره هغوی فنډونه ورکوي او هغوی په خپله طریقه باندې هغه سکولونه جوړوي دا دي دا موږ هره میاشت کې دی ریویو میټینګ ورته موږ وایي چې بیا موږ دې بیا جانې څنګه کوو چې په کوم لونو باندې کار شروع وشو کوم باندې کار سور روان دی کار څنګه روان دی مارکیټ ډېر سره چې کوم ریټونه مې تاسو په خپل په پیجو پی سی ون کې هغه ډیویژن سمخار هغه هغه ریوایز کیږي
ملکان ډیویژن او سواد سیما تر هغه ری ډېر ځپلې ده چې په کې تعلیمي نظام په خاص توګه په نخښه شوی دی د غیر سرکاري ادارو د سروې تر مخه سره باندې سلور سو سکولونه تر هغه ری تبا کړی دي چې له عمله یې د 100,000 نه زیات ماشومان د تعلیم نه به برخې دي که څه هم حکومت ادعا کوي چې د متاثر شوی سکولونو د بیا رغونې او جوړولو په لړ کې ګامونه پورته کړي خو ځایي خلک په دې لړ کې د حکومتي ګامونو نه مطمئن نه ښکاري د سوات امن جرګې ویاند او په سیمه کې د خیر خیګړې لپاره کارکونکي ضیاءالدین په دې اړه وایي
د بدقسمتۍ خبره ده چې اوس پورې په دغه یو سل شپږویا چې کومې ادارې مکمل تور تبا شوي وي په هغه ادارو کې ساری سپی او تنظیم دی هغه پکې اتنه اداري چې کوم دی داغي تعمیر نو کړی دی باقی ټول اداري چې کوم دی هغه اوسم د خاورو د ګټو ملبه پرته ده او د دینه مخکي چې دا درې سلور کال زمونږ ماشومان متاثر شو نو دغه یقینا چې ډیره د افسوس خبره ده
په صبح خبر پښتونخوا کې به امریکا د ترهګرۍ ښکار شوی اتیاس کولونه بیا جوړوي د عرب اماراتو هم د اته ډیر سکولونو د جوړولو کار پیل کړی دی په تیر موده کې داسې رپورټونه راغلي وو چې نړیوال مرستې مرکزی حکومت ځان سره اساره کړې دي او صوبایي حکومت ته یې نه دی ورکړې په دې پښتنه چې دا مرستې د کوم هیوادونو لخوا راغلي دي او صوبایي حکومت ته رسیږي او کنه سردار حسین بابک وای
بالکل جنار حکومت چې موږ سره مرسته کړې ده سعودي حکومت چې هغه موږ سره مرسته کوي یونیسیف یو ډېر لوی اداره ده هغه موږ سره لږه مرسته کوي ان آر اس پی اس آر اس پی او تنوال یو غیر ارګنایزیشن دی هغه موږ سره مرسته کوي داسې ملکي سطح باندې چې کوم غیر سرکاري تنظیمونه دي یا بین الاقوامي سطح باندې داسې ادارې دي چې هغه لږه موږ سره د سکولونو دوباره بحاله کوي موږ سره مالي مرسته دا څه ده یده تاسو معلوم ورکړي بین الاقوامي مرستې سره د مرکز د لارې راځي او مرکزی حکومت سره زمونږ په دې لړ کې ډېره نږدې رابطه وي او داسې څه مسله وي هغه موږ هغوی سره اوچته کړو مرکزی حکومت چې دی هغه مسله موږ ته اسانه وي داسې چې هېڅ داسې خبره نشته چې مالي مرستې راغلي وي او هغوی سارې کړي داسې چې څه مسله خبره نه
قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا چې په تعلیم کې درسته پاتې دي ترهګرۍ تعلیمي نظام نور هم متاثر کړي ولسی خلک غواړي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې متاثر شوی سیمې او د هغې د تباشو تعلیمي ادارو د بحالۍ لپاره چټک ګامونه پورته کړي
د منور شاه رپورت موریده اوس هم د ریاض ګل مساخیل نه د پاکستان د نن ورځې د ورسپانو مهم ټکی او تبصره تاسو ته وړاندې کوو
نن د ملک ټول ورسپانو د فیصل آباد خونړې بمی پیخي خبرونه په سرخی کې راغستې دي او لیکي چې پیخه کې 15 کسان مړه او تر یو نیم سلو جوړل دي ولې د انګریزي ژبه ورسپانې ډیلی ټایمز د پیخه کې د 20 کسانو د مرګ خبر ورکړې دي د غشان ورسپانه آج لیکي چې شمالي او جنوبي وزیرستان کې دوه ډرون حملو کې یو لستنه وجلې شوې دي د ورسپانې تر مخه جنوبي وزیرستان کې په اعظم ورسک سیمه کې د مولا نذیر ګروپ 15 کسان او شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې شپږ تنه وجلی شوې دي ورسپانه جنگ لیکي چې د پاکستان او تاجکستان ترمنځ د لوبو کرکلي او صحت پسانګو کې په لوزنامو لاسلیکونه شوې دي ورسپانه مشرق د الیکشن کمیشن په حواله لیکي چې 13 ټول ټاکنو کې تر 3.5 کروڑه زیات جالي وټونه اچول شوې دي نوې وخت ورسپانه د وزیر اعظم د خلی لیکي چې د زنانو د واکمنو جوړولو لپاره ګامونه پورته کول شي او دا چې تر هغه ورو توچره هم سر ټټ نکړو ورسپانه ایکسپریس د سپریم کورټ په حواله خبر ورکړی دی چې غنی بلوچستان حکومت ته صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره استخباراتي ادارې په اعتماد کې واخلي د انګریزي ژبې ورسپانې ډان لیکلي دي چې نه ورځې وړاندې بې درک شوي دوه ججان په حفاظت سره بازیاب کړی شوي دي د غشان دی نیوز ورسپانې د فرانس او جرمني د سفیرانو د خلی لیکلي چې پاکستان او هندستان د دوی نه سبق واخلي او د خپل منځي دښمنۍ په زیاده د سیمې په تر کې پاملرنه ورکړي د دې ترڅنګ اداریو کې نن د مشرق ورسپانې اداریا د دې روز مکه قبضه کړه کو په حق لیکل شوې ده او وایي چې 13 ورځو کې ځلی انتظامیه د یوې کاروای دوران اخون بابا مقبره کې ودانی کوونکې یو ډله ونیوله. اداري وایي چې دا څه نوې خبره نه ده او داسې ډلې هم موجود دي چا چې د رحمان بابا او اخون بابا په شمول مختلفو مقبرو کې په کنالونو ځمکې قبضه کړي دي او د قبرونو په ځای یې کورونه، بنګلې او مارکیټونه جوړ کړي دي او د دوی په شا د لویو سیاسي خلکو لاسونه دي. اداریه اخیره کې وایي چې تر څو د دې ډلو مشران نوي نیول شوي او هغوی ته سزا نوي ورکړل شوي، تر هغې د دې وړو وړو کسانو د نیولو څه خاص فایده په نظر نه راځي.
تاسو د ریاض مسخیل نه د پاکستان د نن ورځو د نن ورځې د ورځپاڼو مهمو ټکو ته غوږ نیولی. اوس هم ملیحه میرزاده تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د لیبیا په حالاتو خبرې کړې. په فیصل آباد کې 13 ورځ د بمی چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر د 40 نه زیات ته رسیدلې. په در ادم خیل کې 13 شپه نامعلومه وسلوالو د لکانو یو سکول په بمی موادو الوزولې. په کراچۍ کې 13 شپه د هدفي وژنو په لړۍ کې 3 کسان وژل شوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د روس د سفر پر مهال د صدر دیمیتری میدویدف سره لیدلې او امریکا د کرغیزستان ولسمشر روزن اوتن بایوفا ته د ښځو د بهادرۍ ایوارډ ورکړې.
اوریدونکو تاسو زمون غږ د مشال ریډیو ناوړی. اوس هم د پیښور نه ریپورت لرو او دا ریپورت دا دی چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی نن د کینسر د هسپتال یو نوی هسپتال بنیاد کړي. په دې اړه لږ شیبه وړاندې مونږ ته زمون خبریال غلام غوث ته ټلیفون په کرخه وویل.
دا کوم شوکت خانم میموریل هسپتال دی کینسر، دا به په حیات آباد فیس 5 کې چې کوم دی نو جوړیږي. صوبایي حکومت چې کوم دی نو دغې هسپتال ته ځمکه ورکړې ده او دا چې کوم د کرکټ ټیم لوبغاړی د پاکستان کرکټ ټیم کپتان عمران خان دا هغه چې کوم ټرسټ دی دا هغه به دا جوړی. نن به عمران خان هم په هغې کې ګډون کوي او په دې کې چې کوم د کینسر اورنی مریض دی چې هغې علاج شوی دی د دغه ټرسټ د لاندې عمران خان چې دغه کوم ټرسټ جوړ کړی محمد سلمان چې کوم د کینسر اولنی مریض دی چې د عمران خان په دغه کینسر هسپتال کې علاج شوی او هغه به دغه سنګي بنیاد دی.
دغه هسپتال به ویډیا هسپتال وي، یعنی د کینسر ناروغان به کولی شي چې په ویډیا توګه دلته درملنه وشي. دا وي
بالکل، دا به په دې کې به چې کوم د کینسر مریضان نو د هغې به دلته کې مفت علاج چې کوم کېږي د هغې نه به څه قسمه پیسې میسې نه اخیستل کېږي.
غلام غوث، دغه بل خبر چې دی چې پېښور کې 13 ورځو کې چې د پولیسو لخوا یو امریکایي وګړی ایرن مارک ډی هیون نیول شو، داسې رپورټونه دي چې په ضمانت باندې هغه خوش شوی. د دې خبر تفصیل هم کاوریدونکو سره شریک کړئ.
تاسو چې څنګه وویل چې کوم ایرن مارک ډی هیون د فروری په 15مه نیټه باندې نیول شوی او بیا په جیل ته لیږدول شوی، نو اډیشنل سیشن جج الطاف الرحمن په عدالت کې چې کوم نو درخواست د هغې ښځې کړ او هغه درخواست باندې چې کوم نو فیصله مارچ د 10 نیټې پورې ځنډولې شوی وه. د مارچ پر 10 نیټه باندې اډیشنل سیشن جج د الطاف الرحمن دغه درخواست چې کوم د ضمانت وو هغې منظور کړو. پرون چې کوم دغه ښځه وه هغې 100,000 روپۍ ضمانت چې کوم چیف جسټس ویلې هغه اډیشنل سیشن جج الطاف الرحمن ویلې هغه 100,000 روپۍ هغې داخلې کړې او پرون 15 بجې چې کوم دی نو په سخت امنیتي ګامونو کې هغه چې کوم دی نو د جیل نه خپل کور ته چې کوم دی واستولی شو.
عملته په پېښور کې پاتې کېږو. د میرمنو د نړیوالې ورځې په موقع پرون په پېښور کې بیلابیلې غونډې وشوې چې ورکې دا خبره هم یاده شوه چې ترهګرۍ پښتنې میرمنې تر ټولو زیاتې ځپلې دي. همداسې یوې غونډې نه مو د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په خپل رپورټ کې خبروي. رپورټ د عوامي نشر پاټۍ د یو مشر افراسیاب خټک په غږ پیلېږي چې د میرمنو د ترهګرۍ کې د میرمنو د زیانمن کېدو په غږ پیلېږي.
کم کام کې، کم وطن کې، کم ملک کې ښځې برابرې نه وي او ښځې راوتلې نه وي، ښځو تعلیم نه وي کړی، ښځو په ژوند ځواک کې څه نه وي اخیستي، هغه کامونه ترقي نه شي کولی، هغه کامونه مقابله نه شي کولی. داسې دهشتګردي ده، دهشتګردي مقابله چې سړي کوي د هغې نه زیاته دهشتګردي مقابله زمونږ خویندې میندې کوي.
د ستوري ته راغلي مېرمنو هم د مشال ریډیو سره د ښځو د حقونو په باب لا خبرې اترې کړې دي. دوی وای
ز د خدای بخلی مردل خان خدای خدمتگار لورم او زمانو شاید وحید لکه زدم چې لکه څو کم کار لکه سړی کولی شنو د خزم اغم خزم کولی شي لکه څنګه دفترونو کې سړی کار کوي داسې خزم کولی شي د خزو د پتالیم باندې توجه پکار ده ځکه چې زمونږ زیات تر د دیهات خزي چې دي کنه نو بے تعلیم دي
زمانم ګلشن امتیاز دي عورت خپل علاقه کې کمیونټي سکول چلوم موږ خپل پښتن خوا کې اوسېږو پښتنو زمونږ هر یو چاله ذمہواري زمونږ خواتین ته زمونږ خویندو ته ډېر مسایل دي هغه مسایل داري چې زمونږ د تعلیم او د شعور کمی دي ډېر لوڼه خویندو ته مونږ تعلیم ورکړو فور پورې سبق وایي څلورم کلاس پورې بیا زما پلار خفه کېږي زما تره په خفه کېږي زما دغه یو پیغام دی یو ریکوست دی چې خپلې خویندې خپلې لوڼه د تعلیم نه مه محرومه کوئ
زبیده عزیز خان هوتی زه د اعظم خان خور یم زه هغه ښځې اپریشیټ کوم چې د هغوی بچی مې خاوندې مې او کورونه مې او لکه د قوم د فلا لپاره کار کوي نو زما دغه خواهش دی چې ښځې مخکې روزي او همت وکړي او خپل قوم لپاره څه وکړي
غونډې ته د خدای بخلي باچا خان نوسی ډاکټر ولی خان ګلالۍ هم راغلی وه هغې مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د حقونو په باب له بنیادی ستونزه دا ده چې د ښځو تعلیم ته پاملرنه نه کیږي
د ښځو مسلې د پښتنو په خاوره خو ډېرې زیاتې دي ځکه چې اوسه پورې ډېر کم خلک دي چې هغوی په دې باندې مونږ نشو کنوینس کولی چې بھائی ښځو له تعلیم پکار دی یو ورور نه مې پته وکړه ما ته په خپل لوڼو سبق وې نه ما یې ولې ویدا خو جنکې دي ما بیا دوه رکعته نفل زما پلار پسې وکړه چې هغه په ما سبق وې چې ته خپل ښځه مال راولې ګنی چې مونږ مړی شو بیا به څه کوي نو د مونږ ټولو کې اولنې شی چې دا دی چې د ښځو بنیادی حقوق خورستو خبره ده تعلیم هم نشته حقوق ورکول خورستو خبره
تاسو د غلام غوث رپورټ اوریده چې د ډاکټرې ګلالۍ عبدالولي خان په غږ دغه رپورټ پای ته ورسېده فارس خان یو اویا کلن پښتون دی او تیره اونۍ چې کله د لونخور کالج په جنکو اورپکو حمله کوله ده د وسلوالو لاس نیولې او اوسه یې کوله چې هغوی له دې کاره منع کړي په دغه مهال دی په خپله ژوبل شوی هم و د نوموړي سره زموږ خبریال خالد خان خبرې کړې او دا رپورټ پې جوړ کړی دی
او یا کلن فارس خان په شکل سپینګری دی خو کار یې د ځوانانو کړی دی مرګ له غاړه ور کړی خو نیټه لا نه و پورا او نن هم د پیښور لیډی رینګ هسپتال کې خپل زخمونو ایثار کړی دی چرته چې هغه د خپل بادرې خبرې ډیر په ویاړ سره کوي
زما د ونه سیدی چې هغه مور خپل دواړه مړ دي او زه وی سره اوس ما یوازې سلور به بچی دي شکر الحمدلله سلور ور ودنه کړی سلور ور نوکران دي زه دین وسو سره اوس ما دین وسو له ما یو کوټ موټر غسل دي دا نو یو په دیالسم کې دا یو په دولسم کې دا زه هر سال په خپل کالج ته راوړم د دې وجنې چې دا جنکې دي ریورټ نه ورکوم ریورټ شته ټیکټر شته موټر شته اصل شته دی خو له خپل راوړم
تیرونه د مردان په لون خپل کې چې کله شرخو خو د جنکو په کالج لاسي بمونه گزارول نو د نر پښتون بغیر د سویری د هغوی لاس نیو او هغوی سره په تش لاس په جنگو خو چې کله فارس بابا نه صبرې دون نو هغوی پر د زو کړی
او کم یو بچو د کالج مخه د میګا د ودرو په دې منځ کې درې سکوټرې راځي پای مان شپک کسان سوارو هغه شپک کسان سواري چې کوم دي درې ته نه کوشو په دې منځ کې یو لږ ګرنیټ راويسته د شغاول د سړک نه شغاولو کالی طرف ته دیوال نه غړا د داو کالج گیټ بند ما واز پس ورکه چې مالک ما شو مان دي تبا دې کړ خدای دې تبا کا مخ شغوا مزغله وا په دغه درمیان کې هغه نه پین ویسو سره د پین لا ګرنیټ د نه لا کالی ته سم د دویمبل را چې دویمبل را هغه دویمبل چې کوم دي هغه مو سره چې کوم دي دغه شان چلو کو هغه ته چې ما چې پټوا چول لاس مې چول ته هغه زمانہ د ګینو کړل بیا څلار سړک مال لاړ یو نیر دی هغه خور لاړ په دغه درمیان کې هغه مو شغو هغه لګ نږدې پرې او یو ډېر لري لاړ کاري ما سره یو دیوال خور نه پرې چې مې کتل دریم بل را هغه ته نه پینیست چې پینیست ما ونی ته ما په هغه چې پټکړه ما سره ډېر نږدې ما هغه نه لاسو خېلاس به تیونی هغه په ګس لاس باندې چې کم دین خپل پینیست په خلو بیا استعمال را ډریوران نور بلا ولاړ وږي چې کې پرېګه د بابا پرېګه بابا مرې و سره پرېګه ما را کني پرې ما دې ګزار کړه نه ګزار په دې مال کې ما را خوله پاک وس را ما غو چې مو هغه ګرنیټ ما نیر سره تو شو پری وځل هغه خلاص نش نه کار شي به ما ډېر شروع شي ډېر شروع شي په دې لاس لګي
په دغه پیخه کې د کالج اته د جنکې د استادان او فارس خان چې د لونخوړ اوسیدون کې دي زخمی شو خو بابا په خپل زخمونو باندې نه دردیږي خو به دې پیخه ډېر خپه دي ځکه چې د پښتنو په معاشره کې په ماشومان او تور سره خو سو گذار نه کوي
د څه بغیرت خلک ما چرته نه دي لکه دا اوس کوم حرکت چې دیو کو ځکه نظر خبره چې پیش کړل د زمون د پاره یو ډیره د شرم او د عزت خبره وکړه صاحب د ماشومان مې شو ګوت نه پورته کی نه به ماشومان سره په ځای نه شو ګوت چتی دا په پښتو د ریواج خلاف کار نه کړی دی خو دې دوی سزا ورکیو
دا د برید کون کو په حق لا فارس خان چې دون وسه هم تپیان شي وای
ینګ را کاندي صاحب مخونه نه دی پټخاره دی خاره مخونه راغلی او توش کړی کشر کلی د دیهاتو خلک ته پیژنې نه صاحب نه خبرې نه دی کړی دروغ نه خبرې نه دی دا سه بونډه بونډه ګیره پکې نه لري بریتی پکې مندري له کو پکې دا پکې اوسه دا یو چې کم دی سر خړېلو او ګیره نه هله کو یم
پینګره فارس خان په خپل ځان ډیر ویار کوي او وای چې هغه د خپل ځان پروا نه کوله او چا ور سره ملګرتیا او نکړه
ما خپل ځان به مرش مارم ما خو دې ما شومان بچي ما شومان ته وګزار نه کیو چې مې والی ما شومان ته جنم چې والی ټول خلک وری دي چې بچو بچي غني په نظر له بچو بچي غټو دی په مرشد زالمانو مکه وه زالمانو مکه ما شومان مکه په څو لپاره ته بای کوي دا څه دا به دا مې وایو
خالد خان مشال ریډیو په خبر
د اویا کلن فارس خان سره تاسو د خالد خان خبرې واورئ دا کسو چې په لونخور کې د ورپکو سره جنگ کړي او اوسه کوله چې د کسان لاسی بمونه یا ګرنیټونه د جنکو کالج ته ونه غورځوي اوس هم یو سیمایز رپورټ لرو اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس له کابل نه په یو رپورټ کې لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی افغانانو ته ویلي راتلونکو کال به د دوی لپاره لازمی ختونو او ستونزونه ډکوي د دې رپورټ ژباړه لوې دمه روس صدر ته وړاندې کوو ولسمشر حامد کرزی د نهې اسی شمې په ورځ په کابل کې خپل خلکو ته خبرداري ورکړ چې راتلونکو کال به دوی ته خیلی لستونزو ډک وي ځکه چې امریکایي ځواکونه به د امنیت چارې په مرحله واره توګه افغان ځواکونو ته سپارل پیل کړي نوموړي همدارنګ د هغو بهرنیو کمپنیانو د تړلو په اړه هم خپل دریز یو وار بیا تکرار کړ چې د بیا ودانۍ کارونه پر مخ وړي او یا هم امنیتي چارې سمبالوي د یادولو ده چې دغه امنیتي کمپنۍ نه د بهرنیو بس پنور کونکو په مټ د تعمیراتي پروژو په ساتنه بوخت دي افغان ولسمشر همدارنګ یو ور بیا د ولایتي بیا رغونې ادارې یا پی آر ټی هم تر نیو کولاندې راوستي چې خلکو ته د پیسو د متبادلو وړاندیزونو په کولو د د پوینا مرکزی حکومت کمزوري کول غواړي نو موري همدارنګ په درنو وسلو سنبال شخصي بهرني امنیتي کمپنۍ د شخصي ملیشو په نامه یاد کړل حامد کرزی زیاته کړه خلک باید د خبرې ته په ذهني توګه تیار وي چې راتلونکو کال به د امنیت لپاره ډیر مهم او ډیر حساس وي او ستونزې هم راپیخېدای شي ځکه چې امنیتي چارې به د نړیوالو نه ځایي ځواکونو ته سپارل کیږي افغان ولسمشر چې د میرمنو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کولې دا یې هم وویل چې په ستونزو کې به دا هم وي چې د طالبانو سره د سولې بهیر څنګه پیل کړی شي د افغانستان حکومت په پام کې لري چې په مرحله وار ډول د یو ولایت نه امنیتي چارې خپلو ځواکونو ته وسپاري او دا چې کوم اولنې ولایت به وي چې نړیوال ځواکونه به ترې وځي اټکل کیږي چې په دې اړه به افغان ولسمشر د مارچ په 21مه چې د لمریز کال او د سپرلي اوله ورځ به وي کوم اعلان وکړي اټکل کیږي چې لومړی به د هغو کلیو او ولسوالیو نه بهرني ځواکونه ووځي چې هلته د افغانستان خپل سرتیری او پولیس ځای پر ځای شوي او هلته د ورپکو سره کمی نه ختی تر سره کیږي په دې اړه بخی امریکا هم د راتلونکو جولای په میاشت کې خپل پریکړه اعلان کړي اسوسییټډ پریس لیکي د دې باوجود چې نړیوالو ځواکونو په دې وروستیو کې د ډیر شو زرو نورو ځواکونو په ملاتړ د ورپکو خلاف مهمه بریاوې لاسته راوړي خو امریکایي امنیتي چارواکي ګیری چې په راتلونکو سپرلي کې به جنگونه سخت شي په دغه موسم کې عموما اورپکی د ژمي او د کوکنارو د کر نه پس بیرته د جنگ میدان ته ستنيږي اژانس په خیره کې لیکي طالبان به هڅه کوي چې روان سپرلي کې د افغانستان په جنوبی برخو کې خپل بایلل سیمه بیا تر لاسه کړي او په شمال او مغرب کې به خپل عملیات تیز کړي او دا وړاندوینه هم کده شي چې اورپکی به د افغان چارواکو د نخښ کولو لړۍ هم تیز کړي رویټرز خبری ایجنټس لیکي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن چې تیر ورځ روس ته رسیدلی د دې سفر پر مهال به د روس صدر دیمیتری میدویدف او وزیر اعظم ولادیمیر پوتین ترڅنګ د نورو چارواکو سره لیده کاته کوي د نوموړي د دې سفر موخه دا ده چې د روس او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو د کمولو تړون د سټارټ نه چې له یو بل سره اړیکې ښه کولو کومه سلسله شروع شوې هغه د لا نور پیاوړي کړي په دې اړه د خبری ایجنټس رویټرز د رپورټ مهم ټکی تاسو ته ملیحه مرزا دا وړاندې کوي
د رويټرز خبري ایجنټس په خبره د امریکا مرستيال ولسمشر جو بایدن د فنلند نوروسته 13 ورځ روسته رسیدلې د دوانو هوادونو ترمنز د سٹارټ په نامه په اټومي وسلو کې د کمی راوستلو په تړون لوس شوه د نوموړي د دې سفر مخه داده چې د دوانو ملکونو ترمنز اړیکې لا نوري خشي د دې ترڅنګ سپینه مانه او روس غواړي چې په اروپا کې د میزایل پر ضد د دفاعي نظام په اړه د دوانو هوادونو ترمنز اختلافات هوار شي او د غشخړه دې په همکارۍ کې بدل کړي په دې دوره کې به په عرب هیوادونو کې د روانو حالاتو په اړه هم بحث کیږي په روسیو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د پوځي عملیات کولو په اړه خبره کړې وه خو روس ته د مخالفت کړی و په دې سفر کې به ښاغلی جو بایدن د شورو په ورځ د روس صدر دیمیتری میدویدف سره ملاقات کوي او د زیارت په ورځ به د دې هیواد د وزیر اعظم ولادیمیر پوتین سره لیده کاته کوي د کارپوهانو په خبره په دواړو هیوادونو کې انتخابات رانیسي دي چې د روس او امریکا ترمنځ اړیکو کې د پرمختګ امکان کمولی شي خبري ایجنټس یو کارپو د خلیلي کې د باراک اوباما لپاره دا ضروری ده چې د دوی ترمنځ په اړیکو کې پرمختګ و ندرېږي د روس او امریکا ترمنځ د سٹارټ په نامه اټومي وسلې د کمولو تړون باراک اوباما او دیمیتری میدویدف تیر کال د اپریل په میاشت کې لاسلیک کړو چې بیا د ځینې بدلونونو نه وروسته اسه کال د فروری په میاشت کې عملی شو خبري ایجنټس رويټرز لیکي د دې تړون ترڅنګ اوباما دا فیصله وکړه چې په اروپا کې د میزایل پر ضد دفاعي نظام په اړه د پخوانی صدر جورج بوش د وخت پلانونو کې بدلون راولي د دې لامل روس د منځوري ورکړه چې د ایران د اټومي پروګرام په ترڅ کې د پری بندیز ولګول شي د خبري ایجنټس تر مخه روس په اروپا کې د میزایل پر ضد د دفاعي نظام په اړه اندېښنې لري او غواړي چې په دې کې د روس یو مهم رول وي د دې ترڅنګ روسیه په دې فشار راوستلې چې په اټومي وسلو کې ډېر کمی کول به یو ګران کار وي او وایي چې که واشنگتن د دوی اندېښنو ته پام ونه کړ نو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې کېدلی شي خبري ایجنټس وایي امریکا او روسیا هیله لري چې د تجارت نړیوالې ادارې یا WTO په غړي هیوادونو کې به روس شامل شي روس د 1800 کالو راهیسې هڅه کوي چې د دې ادارې غړي توپ ترلاسه کړي که څه هم باراک اوباما د دې خبرې ملاتړ کړي خو دا نه ده معلومه چې روس به د WTO غړي توپ ترلاسه کړي په دې ترڅ کې د روس پخوانی برخه جورجیا هم د دې مخالفت کولی شي چې روس ته دا غړي توپ ترلاسه نشي د روس او جورجیا ترمنځ په 2008 کال کې د لږې مودې لپاره جګړه شوې وه په دې سفر کې به جو بایدن د تاجرانو سره هم لیده کاته کوي او تمه ده چې د تجارتي اړیکو په اړه خبرې وشي د دې ترڅنګ به نوموړي د امریکایي جازونو د جوړولو کمپنۍ بوئنګ او د روس د کمپنۍ ایروفلایټ ترمنځ په یوې معاهده لاسلیک کوي
د ملیحه میرزاده د ریپورت سره د ریپورتونو لړۍ ختمو او سم 19 پروګرام پلوشه تاسو ته زما همکارا فرخنده وزیر وړاندې کوي چې دا ځل ورکی د میرمنو پاړه اوریده شي
پلوشه
پهر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
دا سولې بیا راګیره په دی اور دا د رسمونو ریواجنو په جالونو
تا تھړلې ما تھړلې کور پکور دا
نن یې واور په دی غک کې چې کوي کمه پختنی حملتان حملمانه راته غوږ کې د اګرانا
بلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې موز فرخنده وزیر هرکلی کوم اتم مارچ په ټوله نړۍ کې د خزو ورځ منځل کیږي په پاکستان او افغانستان کې خزې یو شمیر مسلې لري چې نن به یو څه حال تاسو ته در اورو او هم په دې لړ کې د ټولو اول رازو دی وی خزې د ژوند حال تا د پاکستان په ډان رسپانه کې محمد رحمان د یوې خزي د ژوند کیسه لیکي چې په پاکستان افغانستان کې ډېر خزي د داشان حالاتو نتیریږي د دینوم فاطمه ده د پنجاب اوسیدونکو ده او په کراچۍ کې اوسیږي د فاطمه کوژدن د 12 کالو په عمر کې د یو داسې هلک سره وشو چې په هغه وخت کې سبق وایلو فاطمه با هم سکول تتلله او کله چې د هغه هلک تعلیم پوره شو نو بیا د نوکری په تلاش کې مصروف شو اول په کراچۍ او بیا په دوبۍ کې ورته یو نوکری ملاو شو او هغه دوبۍ ته لاړو په دې انتظار کې فاطمه د ژوند لس کاله تیر کړ مطلب دا چې هغه به اوس 22 کالو وي خو حالاتو او انتظار د فاطمه په صحت هم ډیر بد اثرات وغورځول په دې دوران کې د هغه نکاح هم
د هغه سړی سره وشوه، خو رخصتی لا نه ده شوې. د دوبۍ نه د هغې خاوند د هغې کورنۍ ته دا وویل چې دی غواړي فاطمه دوبۍ ته راولي، خو په کومه کمپنۍ کې چې دی کار کوي هغه ورلا د ښځې د راوستلو لپاره پیسې نه ورکوي، او دومره وس د فاطمې کوروالو هم نه لرلو د هغې د دوبۍ د تلو خرچا سرته ورسی. لا دې لپاره فاطمې په کورونو کې کار شروع کو، او لیکوال وایي چې یوه ورځ ورته د ده پلار د هغې د تګ ټوله خرچه ورکړه. په دغه ورځ دا ډېره خوشحاله وه چې اوس به دوبۍ ته لاړه شي او دا شان د خپل خاوند سره به ژوند تیر کړي. خو فاطمې چې کله خپل خاوند ته دا وویل، نو هغه ورته په ځواب کې وویل چې دی فاطمه اوس دوبۍ ته نه شي راوستلی، ځکه چې هغه د خپل ژوند لپاره نور څوک کتلی، او دې ته یې وویل چې هغه په نږدو ورځو کې پاکستان ته نه شي درتلی، نو یا خو دې نور شپږ کاله انتظار وکړي او د هغه د مور پلار خدمت دې کوي، هغوی له به پخلی کوي او خیال به ساتي، او یا دې طلاق واخلي. د فاطمې لپاره د لسو کالو نه وروستو نور شپږ کاله انتظار کول ډېر ګران کار و، خو بیا طلاق اخیستل هم د هغې دپاره کوم اسان کار نه و، ځکه چې د هغې په نظر کې که څه هم هغه د خپل خاوند سره نه ده اوسېدلی او یوازې نکاح ورسره شوې، خو په دې سوچ کې نور هم وخت تیر کو چې خلک به څه وایي. دا د فاطمې د ژوند کیسه وه چې د دولسو کالو راهیسې د چا په انتظار وه، په نیمه لار کې پرېښودله. لیکوال محمد رحمان زیاتوی په پاکستان کې یو شمیر فاطمې شته چې د دغه شان حالاتو نه تیریږي او سویلې هم نشي، نو اخر کله به خلک دې مسلو ته پام کوي. او اوس هم راځو د سوات د شانې بیبي مرکې ته چې د پېښور په هنر میله کې ورسره د مشال خبریال شبیر احمد جان خبرې کړي. شانې بیبي هم په هغه ښځو کې یوه ده چې بدامنۍ او پوځي عملیاتو د بیکورۍ د سختو نه تېره کړې، او اوس هم د خپل یو نوسی په انتظار ده چې پر دې خبر نه ده په وس نیولې او که حکومت. هغه د خپل هنر په اړه وایي:
منم شانه ده منګه د سات
داس شي
ده د دې د سپلې وي
داس سپلې
ده درزي درزي د درزي ده درزه ده د شولو ده شو دی وکي څو لاري دا یې شولو درزه ده ردا چې بیا د پړې وګړي ردا چې جوړ کی او دا چې دې د پخاله زمان نکو دا غو به مال را کولی یو هغه بیا مو شو جو بیا ما دا چل دا نه زکړم
دا د سوم نو وخت نه کوي تاسو مشران دا د سوم را وخت تقریبا اندازه شي تاسو
زما با ته کم زیات سل کال به می شي
خاجه استا سوم سوم
دا غیم کنه
او دا هنر د کله نه کوي تاسو
دا جو ما دا لکه او زما به شل کال به می شو کسه چې ما دا زکړی وي او دا نیکه می زکړی کړی وي کنه جو بیا ته ما زکړی جو ما بیا دا نه دارم شل کال بعد دا کوم ځای کې تاسو کوي کوم ځای
خرسيږي دا کوم ځای خلک یې
اخلي خو خاطر کړی نه دی دا خدا دا خپل لا غولې پخ پخ کولې دا
خپل ځان استعمال نه بار نو سو کې اخلي نه را دي نه سو په بار
موږ چټ نه خرچ کړی نه موږ نه خرچ کړی موږ دا دا پټ نه نو خدا زما دې دا لا غو کو جو او راشه چې دا ما سره لاړ شي ما دا ضروري کې مې دا اوس نه شم تلې ته نه جوړې ما دا یې ټول د ځکه چې پرته ما
بچو تم دا ہنر خود لے دی
خوشحال
حکومت
پلوشه
اتم مارچ په نړۍ کې د خزو ورځ منځل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې خزه یو شمیر مسلې لري او بیا روانې بدمنۍ د هغوی ژوند د نورو مسلو سره هم مخامخ کړي. په پیښور کې غلام غوث د خزو په یو پروګرام کې د هغوی په مسلو او ژوند رپورټ لري.
په دې لړ کې په پیښور نشترال کې د صوبایي حکومت د سوري لاندې یو دستور کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر سینیټر افراسیاب خټک په شمول په سلګونو مېرمنو ګډون وکړو. غونډې ته د وینا پر مهال سینیټر افراسیاب خټک مېرمنو ته په خپله وینا کې د دې ورځې په حق له وویل
کم کام کې کم وطن کې کم بل کې ښځې برابرې نه وي او ښځې راوتلې نه وي ښځو تعلیم نه وي کړی ښځو په ژوند ځوان کې څه نه وي اخېستې هغه کامونه ترقي نه شي کولی هغه کامون مقابله نه شي کولی او داسې دهشتګردي ده دهشتګردي مقابله چې سړي کوي د هغې نه زیاته دهشتګردي مقابله زمونږه مېندې کوي.
دستورې ته راغلي مېرمنو هم د مشال ریډیو سره د ښځو د حقونو په باب لا خبرې اترې کړې دي. دوی وایي
زه د خدای بخلي مردل خان خدای خدمتگار لورم او زما نوم شاید وحید. لکه زه وایم چې لکه څه کم کار لکه سړی کولی شي نو د ښځو هغه هم ښځم کولی شي. لکه څنګه دفترونو کې سړی کار کوي داسې ښځم کولی شي. د ښځو د په تعلیم باندې توجه پکار ده ځکه چې زمونږ زیات تر د دیهات ښځې چې دي کنه نو بې تعلیمه دي.
زما نوم ګلشن امتیاز دی. زه عورت خپل علاقه کې کمیونټي سکول چلوم. زمونږ خپل پښتونخوا کې اوسېږو پښتون وروڼه او زمونږ هر یو چاله ذمهواري زمونږ خواتین ته زمونږ خویندو ته ډېر مسایل دي. هغه مسایل دا دي چې زمونږ د تعلیم د شعور کمی دی. ډېر نور خویندو ته مونږ تعلیم ورکړو چې فور پورې سبق وي څلورم کلاس پورې دی. زما پلار خفه کېږي زما تره په خفه کېږي. زما دغه یو پیغام دی ریکوست دی چې خپلې خویندې خپلې نورو د تعلیم نه مه محرومه کوئ.
زبیدا عزیز خان هوتی زه د اعظم خان خورې ما زه هغه ښځې اپریشیټ کوم چې د هغوی بچی مې خاوندې مې او کورونه مې او لکه قوم د فلا لپاره کار کوي. زما دغه خواهش دی چې ښځې مخکې روزي او همت وکړي او خپل قوم لپاره څه وکړي.
غونډې ته د خدای بخلي باچا خان نوسی ډاکټر ولی خان ګلالۍ هم راغلی وه. هغې مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د حقونو په باب له بنیادی ستونزه دا ده چې د ښځو تعلیم ته پاملرنه نه کیږي.
د ښځو مسلې د پښتنو په خاورو خو ډېرې زیاتې دي ځکه چې اوسه پورې ډېر کم خلک دي چې هغوی په دې باندې مونږ نشو کنوینس کولی چې بھائی ښځو له تعلیم پکار دی. یو ورور نه مې پته وکړه ما ته په خپل لوڼو سبق وې نه ما ویلې ویدا خو جنه کې دي. ما بیا دوه رکعته نفل زما پلار پسې وکړه چې هغه په ما سبق وې چې تخپل ښځه مال راولې ګنې چې مونږ مړې شو بیا به څه کوي. نو د مونږ ټولو کې اولنی شی چې دا دی چې د ښځو بنیادی حقوق خورستو خبره ده. تعلیم هم نشته حقوق ورکول خورستو خبره.
نیاز مساخل په بلوچستان کې د ښځو د مسلو په اړه د هغوی سره دا خبرې کوي.
زما نوم ریحانه خلجی ده او زه دلته د کوټه بلوچستان سره تعلق لرم. په بلوچستان کې او جنرلی عام طور باندې په پاکستان کې مشرزه چې دی هغه د تعلیم په میدان کې د صحت په میدان کې او د زندگی چې څه بنیادی سہولیات دي په دا ټول میدانو کې چې دی هغه بیخي ډیر شاته دي. په دې موخه تر ټولو غټ پیغام زما غدا دی د ټولو ورونو لپاره خاص طور باندې چې شزه او سړی چې دی هغه دواړه د معاشرې لپاره ضروری کردار دي. تر هغه پورې چې موږ سړیان دونه باشعور نه سي څوک د شزه نجونې د تعلیم د میدان د صحت د میدان د لپاره دې د باندې راو باسي د باندې زموږ مقصد دا نه دی چې موږ خپل د معاشره یو روایت او د شان لکو بلکې دونه ترقی چې موږ شزه ته ضرور ورکول سي چې دې په معاشره کې یو مثبت کردار ادا کړي.
جی زمانم سایمه ګل دی. شزه د مسائل د حل لپاره خو مختلفه پروګرامونه او پروجیکټونه دا دي چلیج لګیا دي لیک چې دا پسمانده صبح ده او دلته شزه به کې ډېری مسائل سره لري که د هیلث مسله ده که د ایجوکیشن مسله ده که د غربت په حواله سره مسلې دي. شزه زیاته دي په هغه کې دا غي شکار دي. نو شزه پر چې څونه اقدامات کول پکار دي هغه نه دي روان خو بیا هم تبدیلی راغلی ده. کتنا وګوره زمیش دا پښتون اور بلوس فیملیز کې چې دی شډیر خلک دا دي نن سبا په سرکاري ادارو کې په غیر سرکاري ادارو کې لګیا دي نوکریا نه کوي. نو دا یو تبدیلی ده.
د مشال په خبرونه کې د دې اونۍ پلوشه پای ته رسی. د ځان او د خپل کورنۍ ډیر خیال ساتي. د الله په امان.
دبان پکا گٹنا را پاسی درد پرات دکور کارونا بی بی شیرین سحر نتر ما خاما ستل سومانا ندي ارام شن خوبنا بي بي شيريني دبان فكوكا تتنا را پاسي در تپراتوی دكور كارونا بي بي شيريني بلد پارا چش بیمارا ستاپ نصیب شی تاوی ساختنا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان تو پکا کٹنا را پاسی در تپراتوی دکور کارونا بی بی شیرینی